የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم አሰዱላ ገዘንፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲ ከወም በፐልሸቪ ኸበራውነ ኪለ ራዚቅ ፈሂም ሰራ د پښتو د معاصر شعر او د د خپل شعرونو په اړه کې د بارکوال مخیل مفصله مرکه اوري. الهام جمالزی په ادبیاتو کې د مینیمال سبک په اړه کې معلومات راکوي. نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د اکادمیسن عبدالاحد اشرتی د اثارو او افکارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې تیرونه په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې وو، د افغانستان د نامتو لیکوال او محقق عبدالاحد اشرتی پر اثارو او علمی هڅو باندې رڼا واچول شو او د د فرهنګي خدمتونو قدردانی وشوه. خاغله اشرتی چې درې اتیا کال په خوا په غزنی ښار کې دنیا ته راغی، د لسګونو کتابونو مؤلف او ژباړن دی. د برهان الدین ربانی د ولسمشر په زمانه کې د افغانستان د علوم اکاډمي مشر شو او د اکاډمیستان تر ټولو لوړه اکاډمیکا رتبه ترلاسه کړه. په 2015 میلادي کال کې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان د نمانځنې د مراسمو د همغږي کمیسیون غونډه وکړه. د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې په دې غونډه کې برخوالو د هغو پروژو د لومړیتوب په باب چې باید تر 2015 میلادي کال پورې په بامیان ولایت کې عملي شي خبرې وکړې او اړوند وزارتونو او خپلواکو ادارو ته لارښوونه وشوه چې د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیان له نومونې مخکې د خپل کار په ساحه کې د پروژو په عملی کولو اقدام وکړي. ټاکل شوی دا چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک سازمان د هیوادونو کلتوري مرکز شي. د یادولو دا چې په 2013 کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري پایتخت په توګه نومول شوی و، خو څرنګه چې په غزنی کې ناامني زیاته و نو ډېرې پروژې پکې عملی نشوې. خو د بامیان په باره کې ویل کېږي چې تر 2015 کال پورې به ځینې مهمې پروژې پکې عملي شي. تیرونه یولس کسه افغان خبریالان د روسیې د خبری آژانس او تاتارستان د کورواکا جمهوریت د خبری آژانس په بلنه روسیې ته لاړل چې د دغه هیواد د رسنیو له کار سره له نږدې آشنا شي. په دې سفر کې افغانو ژورنالیستانو له روسیې ژورنالیستانو وغوښتل چې د افغانستان د حالاتو خپرولو ته لا زیاته توجه وکړي. دغه افغان خبریالان په روسیه کې د یوې اونۍ له تیرولو وروسته هیواد ته راستانه شول.
په تیرو دیارلس کلونو کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره مختلفو ادارو او اجتماعي ټولنو فعالیت وکړ. په دغو ټولنیزو ادارو کې یوه هغه اداره چې غړیو یې په خپل همت او خپلو امکاناتو د افغانستان په ادب او فرهنګ کې یو نوی باب پرانیست، میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی. زموږ همکار باز محمد عابد د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په باب دغه ریپورت برابر کړی دی.
میرمن ټولنیز او کلتوري بهیر چې د تیرو وکلونو راهیسې په کابل کې خپلې ونیزې غونډې کوي، تر دې مهاله یې په سلګونو ښځینه شاعرانې او لیکوالې ټولنې ته ورپېژندلې دي. دغه بهیر په ادبي کره کتنې سربېره هره اونۍ په بېلابېلو کلتوري او ادبي موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې له امله یې په دې توانېدلې دي چې په شعرونو او نثرونو نقدونه او ادبي بحثونه هم وکړي. ځوانه شاعره مینه ابراهیم خیل وایي د پوهنتون په څلور کلنه دوره کې دومره څه نه و زده کړي لکه په میرمن کلتوري بهیر کې چې په تیر یو نیم کال کې زده کړل.
د خپل پښتنه هم یم، د پکتیا ولایت یم. ما دومره ډېر د پښتو په اړه پېژندنه نه لرله. لومړی خو مهمه دغه د ټول پښتنو ته چې خپله ژبه وپېژنې. ما هم بهیر له لارې خپله ژبه پېژندلې ده. خپله پښتو ژبه خبرې کول مې په سم ډول زده کړي دي. کېدای شي کمی ولرم. ما د ادبیاتو پوهنتون نه دی لوستلی. د یو نیم کال کېږي چې زه میرمن بهیر ته راځم، داسې احساس وم لکه چې ما د ادبیاتو پوهنتون لوستلی. څلور کلونه په مسلیت دوره کې ما دومره څه زده نه کړل لکه دومره مې چې په یو نیم کال کې د مېرمن بهیر څخه زده کړل.
د مینا نظری په نوم یوه بله شاعره چې د تیرو اوه کلونو راهیسې مېرمن ټولنیز او کلتوري بهیر کې خپلې غزلې کره کتنې ته وړاندې کوي وایي چې په بهیر کې د کره کتنې له امله یې خپل شعرونه تغزلي کړي دي.
زما شعر اکثرا کره کتنې ته وړاندې کوم، غواړم کره کتنه پرې وشي او د ټولو نظر پرې واخلم کومې نیمګړتیاوې چې زما په شعر کې وي هغه د بهیروالو لخوا په ګوته شي او اصلاح شي. که ډېر خبرې پرې وشي زه په دې پوهېږم چې ما کوم داسې څه ویلي دي چې د بحث وړ دي او داسې څه نه دي چې یعنې بیخي هغه رد کړل شي او یا رد هم شي. زه داسې فکر کوم چې دا د ما لپاره یو درس ده، ځکه چې زه غواړم په آینده کې قوي شعرونه مې چې تلپاتې شعر ولرم.
لیمن یزای چې د تیرو سلورو کلونو رئیس د دغه بهیر په ونیزو غونډو کې برخه اخلي وایي چې د بهیر نه یې نه یوازې دا چې په ادبي برخه کې بلکې په ټولنیزه برخه کې هم ډیر څه زده کړي دي.
زه له 2010 کال نه را په دې خوا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. چې زه کله په نهم صنف کې وم او ماشوم وم، زما ځینې لیکنې شعرونه او یو څه داستانونه سما لیکل. که هغه تاسو د هماغه زمان نه راونیسئ او د اوس سره پرتله کړئ نو دا به تاسو ته معلومه سي چې ما بهیر کې څه زده کړي دي، یعنې بهیر کې څه کوم نقد او کومه کره کتنه کېږي، هغه څومره زما په لیکنو باندې تاثیر کړی دی. بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي، نه یوازې زما په ادبي ژوند کې بلکې زما په اجتماعي ژوند کې ډېر څه تغییرات راغلل.
دا چې په میرمن کلتوري بهیر کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو سربیره په نورو کومو موضوعاتو لیکچر نوټونه اخیستل کېږي، د دغه بهیر یوه فعاله میرمن تورپیکۍ مومند دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
د شعر او د داستان په څنګ کې خویندو ته فرهنګي جرأت ورکول کېږي چې دی د په راډیو کې یا په تلویزیون کې یا په نورو برخو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه پښتو ادبیات ته کار وکړي. د ژورنالیزم برخه هم پکې ډېره په پراخه کچه د لیکچر او د ورکشاپ په توګه تدریس کېږي. هره اونۍ موږ یو مضمون خبرې کېږي یا د ورونو لخوا یا د نورو هغه خویندو چې لاسرسی لري بعضې معلوماتو ته، هغه ټول خویندو سره شریکوي. نو د دې فعالیتونه ځکه ډېر د ستایل وړ دي، خویندو ډېر کار کړی دی او زموږ علم دا ده چې د دا فعالیتونه او دا هڅه واند نور هم زیاته شي.
میرمن کلتوري بهیر چې په 2008 میلادي کال کې جوړ شوی تر اوسه پورې مسلسلي ونیزي غونډې کوي، تر 300 پورې خزینه شاعرانی او لیکوالي پیدا کړي، یو لس بیلابیل شعری او نثری ټولګي خبري کړي چې د میرمن کلتوري بهیر د غړو یو تذکیره هم پکې شامل ده او له کابل نه علاوه په خوست، نیمروز، تخار، مزار شریف، کندهار، غزنی او ننګرهار کې څنګه پرانستل شوی چې ځنی ونیزي، ځنی 15 ورځنی او ځنی میاشتنی ادبي او کلتوري غونډې جوړوي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په روختیا باندې د موسیقي د مثبت اثر په باره کې په خوا هم ځینی وړې چړنې شوې وي، خو اوس د یو مفصل تحقیق په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د موسیقي اورېدل د روختیا له شوالي سره مرسته کوي. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
د بلفاست په کوین پوهنتون کې محققانو معلومه کړې ده چې موزیک د هغو ماشومانو، پیغلو او زلمکو روختیا ته ګټه رسوي چې عاطفي ستونزې لري او په سلوک کې ګډوډي ده. په علاج کې د موسیقي د برخې په باره کې دغه څېړنه چې په خپل نوعیت کې تر ټولو پراخه بلل شوې ده ښیي چې کومو ماشومانو د خپلو روحي ستونزو د علاج لپاره موسیقي اورېده، تر هغو ماشومانو چې په علاج کې موسیقي شامله نه وه پر ځان زیات باور پیدا کړ او روحي تشویشونه یې تر ډېره حده کم شول. دې څېړنې دا هم وښودله چې هغه کسان په راشه درشه او اجتماعي روابطو کې هم تر نورو تکړه شول چې په علاج کې موسیقي شامله وه. دغه څېړنه چې 251 ماشومان، پیغلو کې او زلمه کې پکې مطالعه شول، د 2011 کال له درېیمې میاشتې د 2014 کال تر 15 میاشتې پورې روانه وه. دغه 251 کسه روحي ناروغان په دوو ګروپونو وویشل شول. د یوه ګروپ په علاج کې موسیقي شامله شوه او د بل ګروپ کسانو علاج په معمولي ډول یعنې بې موسیقي پیل شو. دغه ټولو کسانو عاطفي ستونزې لرلې او هغسې رویه یې نه لرله لکه د دوی د عمر کسان چې باید ولري. د مطالعاتو په پای کې معلومه شوه چې د هغه ګروپ د ناروغانو لا بهتره علاج وشو چې موسیقي هم اوریدله. په شمالي ایرلند کې د موزیک له لارې د علاج د ادارې مشرې میرمن شارا ریلای رسنیو ته ویلي دي چې له موسیقي څخه د ذهني ناروغانو د علاج لپاره پخوا هم استفاده شوې ده، خو دا اول ځل و چې په دې برخه کې په لویه پیمانه منظمه او سیستماتیکه څېړنه ترسره شوه او دا ثابته شوه چې موسیقي د ناروغیو په علاج کې پکارېږي.
رازق فهیم د کوټې ښار په شمال ختیځ کې د لورالۍ سیمې اوسیدونکی او د کوټې د پښتو اکاډمي غړی دی. دی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې د نوي طرز او نوي فکر شاعر ګڼل کیږي. د ښاغلي فهیم د شعرونو یوه ټولګه چاپ ده، خو له سفرونو او د ژوند له ستړیو یې لا د بلې ټولګې چاپېدو ته فرصت نه دی موندلی. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال مخیل له ښاغلي رازق فهیم سره د هغه پر شاعري او د پښتو پر معاصر شعر مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راګرځوو.
رازق فهیم صاحب، د شعر لومړی ټولګه مو یوه پیاله رڼا شاوخوا یولس کاله مخکې چاپ شوې وه، خو تر هغه راوروسته مو بیا بله شعر ټولګه نه ده راغلې. ولې مو په منځ کې دومره فاصله ورکړه؟
یاره، ما خیال دی یو خدا اوسو چې شاعري ګرانه شوه، داسې نه سي ما ته په شخصي سویا باندې شاعري ګرانه شوه. د شاعري د ښې شاعري کولو معیار ډېر لوړ شو، او چې د سړی څونې مطالعه زیاتېږي دغونې سړی بیا په دغه هڅه کې سي ښه شاعري وکړي. نو ما هسې هم کم لیکل، خو کوشش مې دا کول چې څه لیکم هغه کم از کم داسې وي چې زما خپل اطمینان پوري. نو یو خدا وجه ده. دویم دا موسو چې د ژوند مصروفیتونه هم ډېر متنوع شو، او زما زړه داسې غواړي چې زه له غزل سره سره په نظم کې څه کم امکانات دي هغه ته ځان متوجه کم. نو هغه نظم تر اوسه پورې رانیولې یم، غزلې مې یو څه لیکلې دي، خو هغه د نظم اطمینان مې تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو امکان شته چې په یو کال یو نیم کې به انشاءالله یو نوی مجموعه هم تیار کړم.
په دې موده کې په شاوخوا لس یوولس کال کې له ادب سره خو تړلې وې، آیا د نورو شاعرانو شاعري یا نور کتابونه مو لوستل هغوی ته مو وخت درلود کنه؟ وخت مو د ژوند نورو مصروفیتونو درڅخه
یا د شعر مطالعه مو بیخی نه دی لکړې؟ ځکه چې شعر څه دی که دا تا له خپل ځانه سره له خپل مافی الضمیر سره تا تړي. نو که دا رشته پرې شو نو د انسان له خپل ځانه سره رشته پرې کېږي. نو ما خو دا کار څه دی که د شعر ویلو، د شعر د سنجولو، له ادب سره د خپلو اړیکو ساتلو، دا هڅه مسلسل جاري ساتلې ده، رشته مور سره پرې کړې نه ده. نو ځکه زه تا دا وایم چې مطلب چې زه څونې نوره شاعري یم که هغه پښتو ده که د پښتو علاوه په نورو ژبو کې ده، نو هغه هره شاعري ما ته یو نوی چیلنج راکړي. سیاره زس شاعری کوم باید چې دغه معیار څه وي. نو دا هم یو وجه ده.
ستاسو غوندې ډېر شاعران د شاعري په خپرولو کې ډېر محتاط وي، څه فکر کوي چې آیا د ځینو شاعرانو په نظر چې وایي کله کله شعر ولیکه او ښه شعر ولیکه، او ځینو شاعرانو بیا وایي چې شعر په ریاضت سره پخیږي، ستاسو تجربه څه ده چې آیا په ډېرو شعرونو لیکلو سره اخر شعر پخیږي، سړی د ښه شعر لیکلو توان ترلاسه کولای شي که یا چې کله کله شعر لیکي؟
د هر سړي خپل یو شخصي مزاج. مثلا ډیر خلک مال دلی دي که زموږ ملګری دي، خواجه ملګری دي، ډیر ښه شعر لیکي او مسلسل لیکي، یعنی هر دویم ورځ به توینه سی هغه غزل راوړي او ښه غزل راوړي. او ځین خلک به ما غوندي که چې مطلب د شعر ملکه کله کله پر برابرېږي، لیکي به په خپل وسې لیکي، څونی توان پکښې وي تخلیقي هغه په کار راولي. دا به دنیا په دا باندې باید او نقادان باید خپل رائے دغه کسي کم ښه شعر دي. خو زه دا درته یم چې دا له شخصي مزاج سره هم تعلق لري. زما په خپل نزد و ما ته چونکه غلژ په طبيعي توګه زلژ قائل غوندي طبيعت لرم، کله کله ډیر ښه خیال راسي هم خو بیا وخت نه ولرم چې هغه کلم بند کم نو رازلار سي. نو عموما دا سوي دي سدري درې دوه دوه څلور څلور شعرونه ملکلي دي بیا پر هغه ځای باندې پاته سوي.
رازق صاحب، په دې برخه کې به لتا سي و غزل واورو بیا پر مخ نور خبري بیا کو.
بس یو څو شعر به یې کړه سي مکمل غزل به شاید نسر آیات چې په بارانه می د وجدې ډوکلې غم اشه دي. په بارانه می د اوږدې ډوکلې غم اېشې دی، د تندې ټکې می د ژبې په سر نم اېشې دی. په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په خپلو خلګو راکاژه سول دیوالونه د ښار، په بنیادو کې د کومې ګناه خم اېشې دی. لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، لکه آینه و تا ته نه ګورم خو تا ته ګورم، دستا په سترګو کې مې خپل ایمان ته چم اېشې دی. بیا د کومو وطنونو په تسخیر نیولې، بیا د کومو وطنونو په تسخیر نیولې، د وخت باچا مې په سر وژي د غنم اشي دي
ډیر ښه رازق صاحب کوم فکر کړی وي د شاعران چې ټول عمر په وسیمه کې تیر کی او سفرونه کوي دا غوی په شاعری کې دومره وسط او دومره د موضوعات پر اخوالی نه وي خو کوم شاعران چې نور وطنونو او نور سیمو ته سفرونه کړی وي په شاعری کې موضوعات ډیر وي تاسو هم په یو ځای کې نه اوسېږي خپل ټاټوبی مو بورای یا د لورلای سیمه د کوټې ته هم راځي اسلام آباد او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم سفرونه کوي څه مو احساس کړی د چایا ستاسو دغه سفرونه هم ستاسو پر شاعری باندې څه اغیز کړی دی کنه
یار زه د نن یو شاعر یم زه چې کله په خپل احساس کوم نو ماته داسې کم عوامل په لاس راځي چې زه دا وایم چې یار چونکې ما دا سفر وکړي نو هغه د سفر له احساس څخه دا غزل راغلی دی هغه احساس یا هغه واقعیت په ډیر وختونو کې ډیر معمولی وي خو چونکې هغه لمحه سی وي په هغه کې هغه تخلیقي توان ډیر موجود وي زه به د مثال په توګه دوه داسې واقعي درته دغه کړم مثلا یو وخت تللی وم یو اردن کې یو ځای یو درخته ول په هغه درخته کې لکه د سنوبر درخته څه ده دا منځ خوړل شوی نو ما داسې شعوري کوشش هم نه دی کړی خو چې له هغه ځای زه خپل واپسي راغلم نو ما یو شعر ولیکه او بیا چې ما په خپل پل پسې واخستې نو داسې را ماته معلومېدل لکه له هغه درخته سره زما کوم احساس وي هغه شعر وزېږولی او شعر داسې وي چې بر می سنوبر غوندي د ځان په لوی ونه خوړ شینیم خودننه په خپل ځان کې رزیدلې نو داسې په تیر ورځو کې چونکې د خزان راتګ دی کې نو ما یو ژړه پاڼه په لار ولیدل په تګ راتګ ما زیګر وی نو هغه ژړو پاڼو سره هم زما یو احساس تړلې دی نو شعر راغی چې د ژړو پاڼو ور په ژړ ما زیګری لیکم ما ته نیمګړې شکاری ویش د ساعتونو به تا نو هغه لامل څه دی هغه ډیر جزوی وی کښنی وی او شاید پغه کې دغه توه مگر چونکې غلم هسی وی دا د الهام لمسی پغه کې دا توان موجود وی سیلاغه معمولی انټریکشن زخه یو شعر او یو تخلیقی فن پارا سی دا غوځیږي ما دا رنګ غنل نو لیاذا خارج څه دی هغه و ما ته ډیر مواد نه دی راکړي نو کزه دا وایم سی او زما فکرې وسی کړي دی د تګ را تک سی ز دنیا لتلې ما د خل ژوند ته نږدې سوی مو په هغه مزان پوه کړی دی او د ژوند نظریه سي د پاغه کې وسط راغلی دی خو شعر سي دی داغه د شاګردۍ سي کوم ماحول دی کنه انسان لکه د خپل ځان شاګردۍ کوي نو څونی تور ته متوجه یې که د خپل ځان او ته خپل خزانه درس پړي
بیلابیل شاعران په بیلابیلو کیفیتونو کې شعر لیکي تاسو خپل په څه ډول کیفیت کې شعر لیکي
زه خو هم چې ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه دا شعر یو کتارسیس یعنی زه ډیر ودردم که په شعوري تور هغه احساس ما احساسولی کوم نه احساسول مګر هغه درد خپل لاره پیدا کی نو ما ته خدا رنګ محسوس شوی دی خو خلګو لدې څخه ډیر نور متنوع کارونه مخیست دي زما د پاره دا د خپل ذات د هغه نیمګړی اظهار چې زه نسم کولای شاید په جړه کې په بل طریقه باندې هغه ما داسې لیدلې دي لکه ما چې په شعر کې کړی
په خو د خلګو ترمنز خصوصا د شاعرانو ترمنز رابطه کمې وي خو اوس چې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو زمانہ دا د خلګو ترمنز فاصله به خیره سوی دی خصوصا فیسبوک نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی په لارو بر کې کوم شاعران شعرونه لیکي یا لنډکسي لیکي د ادب نور اصناف چې دوی لیکي او پر فیسبوک کې خبري نو دوی ته د خپل تخلیقاتو ډیر زر عکس العمل درځي پر هغه باندې خلک نظرونه ورته لیکي چې اشد یا بد لدی هم شاعر یو تحریک اخلي لاغه څخه د شعر شو کېدلای شي تاسو خپل په فیسبوک کې یا څه فکر کوئ چې د ځوانانو شاعري لولي د پښتو په د معاصر شاعري کې څومره بدلون
یار ما سره خدا زین زوانان لما سره شامل دی په دا لیست کې او ما کتلی دی سی ډیره د کمال شاعری د وزه خدا وایم سی دا نوی شاعران سی دی د پښتو غزل مزاج بدلوي او دا ممکنه د سی او دا سی سنت د غزل غمنس تراولي د فکر په لحاظ هم د کانټنت او متن په لحاظ هم او د ټیکنیک په لحاظ هم سی هغه به دا ډیره شاعری سی اصلي شاعری ده هغه بغیر متعلقه کی او زه خو په دې فکر کیم خلق وروم نه مګر د ازما د پاره د خوشبختی ماتې سیزم چې په پښتو کې دغه سی فکری تجربه روانه دي او فنی تجربه روانه دي سیاغه به خپل ځان ته د یو نوی رجحان پیلامه وګرځي
اوس چې خصوصا لدې تیرو ډیر شو تلويشت کولونه رئیس چې زموږ وطن لارو بر په جنگ اخته دي ډیر خلک وایي چې په داسې وخت کې شاعران ته د ګل او بلبل او د سرو شونډو خبرې کول نه دي په کار تاسو څه وایي چې د شاعر د یو لیکوال مسولیت څه دی چې هغه د شعر لاره د غو زخمونو ته باید څنګه پټی کړې
یار زما یو ګر سره کزه دا درته وایم چې زما یو فکر دا دی چې ډېر شعرونه ته اورې ملګرو اورې یا په انټرنیټ ګورې یا په ریډیو ګیانو کې اورې ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه کوم څه چې زه په اخبار کې وایم دا د هغه ازانګي لکه منظوم رپورټونه سي لکه هغه د وینې او د دغه خبره او د یو خاص صورتحال حاوی کېدسي کې په فکر باندې لاغه ځخه نه دی خواته ځوان ته خلق متوجي دي نه هغه خواته خلق متوجي دي نو زما په خیال دا د شعر لمنې را محدوده کړې ده زه دا نه وایم چې دا المیه د موږ یې رکو او نه زه دا وایم چې مطلب موږ باید له دغه حالاتو څخه غیر متعلقه پاتې شو په فکری حواله هم او په سیاسي حواله البته زه دا وایم زه هم چې په ژوند کې څونیم تنوع موجوده ده شعر باید چې هغه ته رجوع وکړي او د شعر لمنه باید چې هغومره پراخ وي او هغه صرف ازانګې نه سي پاتې د هغو حالاتو کم سي مشتره پیشېږي بلکې په هغه کې دا طاقت باید موجود وي زما په خیال او د غیر شاید یو حل لار هم کېدلی سي چې شعر سړی له ژوند سره وتړي د ژوند له رنگونو سره وتړي دا هغه شایستونه ورته رامخ کړي او د ژوند پر شایستونو د عام ولس یقین نور مضبوط کړي دغه د فن زما په خیال باندې ذمہواری هم ده او مسؤلیت هم
تاسو ویل دا غواړی چې اوس چې کومه شاعري د دغه جنگي حالاتو په تناظر کې کیږي په هغه کې هغه شاعرانه قوت نشته تاسو وایئ چې زموږ په وطن کې چې کوم حالات دي دغه باید داسې او حماسي زیږولي وای داسې او قوي شاعري د دغه په نتیجه کې سوی وای چې هغه نه یوازې د پښتنو په ادبي تاریخ کې بلکې د نړۍ په ادبي تاریخ کې د ډیرو زورورو حماسو په توګه ثبت سوی وای
زه خو دا وایم زه هم حماسي په خپل ځای خو زه دا وایم چې د ژوند چې کومه تنوع ده که زه هم چې پښتانه به حیثیت قوم او ټولنه په هغه کې په هغه انګریزي کې سورتي چې کوم ریزیلینس موجود دی که دا ګردو بدبختیو باوجود پښتنو ژوند هم کړی دی خوشحالي هم کړی ده د ژوند رنگونه ستایلې هم دي او لا غسرې د خپل اتاح کمیټمنت اظهار هم کړی دی نو دا شعر څه دی که دا خالی د یو څو هډلاینز پوری دغه پاخو هم باید سیلار سی او خلکو ته د ژوند بیرته یقین ورکی او امید ور په برخه کی نو زه دا هم زم صرف هغه حماسي شاعري سی ده دا باید سی زموږ اوسنۍ شاعري صرف د دغه جنگ یو رنګ تشریح نه سی پاته بلکې د دا اجتماعي لا شعور سی د پښتانه په ټولنه کې کم دغه دی کې هغه را مخته کی او هغه دغه کې د نن سی کم امکانات موجود دي او پټنشل موجود دی هغه ته جواب ورک
رازق صاحب په دې برخه کې بیا هم لتا سی کوي بش پړه غزل خو ډیر شوی کای څو بیتونه لوریدونکو سره شریک بیا بیا څو خبر وکړو
یاره داسې څو دوه درې شعر مزما سره خدای سي مات مات شعرونه دي چې خدای چا سره وېشلې عقیده را ته مشمار خدای چا سره وېشلې عقیده را ته مشمار محبت را سره عام کړه سجدی را ته مشمار د پاخه عمر ګدره زن ری پاتو لزم د پاخه عمر ګدره زن ری پاتو لزم وزوانی ته ملار وکړه زمانی را ته مشماره زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردې زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردې پلمانځ کې خطا کېږم سپینې خولې را ته مشماره زه خزان وهلې ونه ته د ګلو تنکې لښته زه خزان وهلې ونه ته د ګلو تنکې لښته عمر نو وزیله میانه هسې شپې را ته مشماره
رازق صاحب ستاسي شاعري چې ما تر کومه ده ستاسي له خولې اورېدلې یا مې ستاسي شعري ټولګه یو پیلا رڼا لوسته ده ستاسي په شاعري کې له فوک شاعري څخه خصوصا د غاړو څرک هم وینو څه فکر کوي چې آیا که زموږ شاعرانو خپل شفاهي شاعري لوستي کاغه غاړي دي کاغه لنډي دي دا د زموږ معاصر شاعري ته د زموږ د نور دیواني شاعري ته څومره قوت ورکولای شي
زما په خیال په هغه کې خودومره قوت موجود دی کنه ما خو په خپل شعر کې دغه خالی څرک محسوس کړی اوس څومره توان او څومره طاقت په یو غاړه کې موجود دی یا په کاغه آزاد د کاغه ماته د کاغه د اتنه ده کټپا ده او کې نور اسنافت د هرې غاړې تر شا یو درسته المیا موجوده یو درسته واقعیا موجوده یو درست تاریخ موجود او متاسفانه موږ چې کوم دغه لوستي ادیبان او شاعران دي هغه لغه فوکس را په دومره مضبوطه طریقه نه دي تړل شوی نو زما په خیال سی هغه امکانات چې کوم زموږ په فوک کې موجود دي هغه موږ تر اوسه پورې د رسمي شاعري سره دغه تعلق او دغه امکان نه دي سپړلې په هغه کې کوم توان دی په هغه کې کوم تنوع ده په هغه کې کوم تخلیقی طاقت دی هغه موږ تر اوسه پورې نه دی اکسپلور کړی په کار دی سی هغه وسی او دا به د هر فنکار او د هر شاعر خپل ډکشن دی سی لاغه ز کم شان اخس کوي او خپل شاعری ته او دغه علامتونو او دغه لمنه په پراخوي
تاسو تجربه ده فرضن ځین خلک وایي چې کته یو شعر لیکي تاسو چې خیال وی یو موضوع در سره دا په خپل یو قالب غوړه کوي لازم ده نه چې فرضن ته یو شعر شروع کی هغه ته غزل کې شروع کی یا ته په نظم کې شروع کی لتاسو چې هغه کم فکر وی هغه خپل ځان ته یو قالب غوړه کوي کاغه د نظم په باندې کاغه د غزل په باندې کاغه د څلورځ په باندې کاغه د غاړې په باندې څه فکر کوي چې رښتیا هم یو خیال خپل یو قالب ځان ته غوړه کوي کنه شاعر هم د شاعری رجحانونو څخه متاثر کیږي چې فرض غزل په سیمه کې ډیر لیکل کیږي نو دیم غزل ته زیات مایل وي که نظم زیات لیکل کیږي دیم نظم لیکلو ته زیات مایل وي
او زما خیال دی چې موږ لکه چونی سی په تخلیقي لحاظ باندې د سی ډیر پیاوړي نه یو نو دغه سی فنی تجربې هم ډیرې کمې کو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي کمفورت زونز دا رنګ زموږ هغه کالب سی دی په دماغ کې دنه نه جوړ دی نو مال په خپل سی فکر راسي اول وار د غزل د غتل وږي ځکه چې غزما یو رنګ کمفورت زون جوړ شوی دی هغه لمازه خبر کوشش او ریاضت نه غواړي نو ما چې تاسو د امریکې په ابتدا کې ویلې سی په نظم کې دننه سی کوم امکانات موجود دي هغه ما تر اوسه پوری پوره نه اکسپلور کړی نو دغه سی موږ په کار دی سی په شعري چوکاټونه سی په دې کې هم نوې تجربې وکړو او خالی هغه ځایونو ته سی مطلب هغه کالبونه سی هغه ډیر زول سوي دي او استعمال سوي دي او زموږ هغه د ذهن سانچه سی د هغه هغه رنګ تیار کړی دی لاغه ز خزان را باسو نوې تجربې کو اوسنۍ پښتو شاعري سی د هغه د غزل ته زیاته متوجه ده د دې شګړې پر خپل ځای چې غزل باید ولیکل شي مګر د غزل واخوا ته امکانات موجود دي او شاید ډېر امکانات دا غس پړلو ضرورت دی
نو دا مرکب هم بیا هم ستاسو په شعرونو پای ته ورسو که په پای کې بیا یو غزل راته وروي یا که دا غس یو څو متفرق بیتونه راته ولول
یو دوه شعر به درته وایم چې درېغه کوم بیا مون د ژوند لار په ځنګلونو کې ورکسو در رڼا تلای تار په ځنګلونو کې پروتیم په خومه بزرگی په خپل زهرو کې پروتیم په خومه بزرگی په خپل زهرو کې اوسمه ګوشه لکه شامار په ځنګلونو کې
ډیر عالم
او د یو بل غزل څو شعرونه دي چې ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا شایسته مسخر څو اوس د دې نه وړاندې څه دي او راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه چې گمراه وختونه زده کړي د لمحې نه وړاندې څه دي تور یو په بل پیما خوستانوم ځینې جوړ نسی تور یو په بل پیما خوستانوم ځینې جوړ نسی ل الف ته پوس وکړم چې د یې نه وړاندې څه دي او ستا بلتون د اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته ستا بلتون د اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته اور می واخستی ایرسوم د ایره نوران دی چه
دیر منان
دیر تشکر
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
اوس د دو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي. لومړی حکایت د حیواني کرکټرونو په جامه کې د انسانانو د خویونو په باب پیغام راته لري او دویم حکایت د جاپان له عرفاني طریقې یعنی زن سره اړوند دی. لینا شریفی ته غوږ شئ.
زمرای او گیدړه سوی تا په ځنګل کې گیدړه په مخه ورغله. سوی که څه هم هوښیار و خو ډیر عمر یې نه وکړی او تجربه یې نه لرله. د له گیدړې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ گیدړې ورته وویل، زه گیدړه یم، زه هغه څوک یم چې که وغوړم تا خوړلی شم. سوی ورته وویل، ته به دا څنګه ثابتوي چې گیدړه یې؟ گیدړه حیرانه پاتې شوه چې ده ته اوس څه ووایي، ځکه تر دې له مخې چې هر سوی لیدلی و هغه ورنه تښتېدلی و، خو دغه سوی نیغ ولاړ و او پوښتنې یې کولې. سوی بله خبره وکړه، کیدای شي د ځنګل له یوه معتبر مقامه یو سند راوړي چې دا ثابته کړي چې ته گیدړې. گیدړې سمدستي د زمري د ځای په لور منډه کړه او له هغې لیکلی سند واخیست چې دا گیدړه ده. گیدړه چې له سوی سره د ملاقات ځای ته راستنه شوه د سند په لوستلو یې شروع وکړه. دا د سند د لوستلو په خوند کې ډوبه وه او دې ته یې پام نه شول چې سوی د سند د لومړیو کرښو له اورېدو سره په خبره پوه شوی او تښتېدلی و. گیدړه د زمري ځای ته ورغله. خورې یې یوه غرڅه ولیده چې له زمري یې د داسې سند غوښتنه کوله چې د هغه زمری والی ثابت کړي. زمری ورته وویل، زه چې مور یم د داسې سند ورکولو ته ضرورت نه وینم او چې وږی شم هیڅ لیکلی سند دې نه پکاریږي. ګیدړې زمری ته وویل، دا خبره ده چې ما سند غوښت ما ته ولې نه کوله. زمری ورته وویل، ګرانې ګیدړې، تا باید پوه کړی وای چې سند چا ته غواړې. ما خو ګمان وکړ چې د کم عقلو انسانانو لپاره یې غواړي. زه څه پوهېدم چې اوس د سند لوبه ځینو ځناورو هم ورنزده کړې ده. ژر د زن د طریقې مرشد دوګو د سوشین په نوم یوه مریده لرله. دا چې د دوګو د روزنې کړۍ تراغله، په اوله کې تمه لرله چې هماغسې درس به ورزده کوي لکه تر دې له مخه چې یې په ښوونځیو کې لوستی و. خو استاد په ظاهره هیڅ درس نه ورکاوه. سوشین حیرانه او نهیلې شوه. استاد ته ورغله، ورته وویل، زما دلته ډېرې ورځې وشوې خو د زن ټکی درس هم چا نه دی راښودلی. استاد ورته وویل، ما ستا د راتلو له لومړۍ شیبې درس درته پیل کړی دی. سوشین په حیرانۍ سره پوښتنه ورنه وکړه، کوم درس؟ استاد ورته وویل، سهار چې د چایو پیاله راوړي اخلم یې، غرمه چې د ډوډۍ لوښی راته ږدې مننه کوم، او چې درناوی مې کوي په ځواب کې یې سر درته خوځوم. نور نو څه غواړي چې د زن په طریقه کې څه وویني؟ سوشین د استاد خبرو ته په فکر کې لاړه او استاد ورته وویل، که غواړی څه ووینی نو سمدستی یې ووینه چې د لیدلو شیبې فکر کولو ته نه ایسارېږي.
رحمان بابا فرمایي، دا بیان درو درازو کوتا قطع کړ رحمان. کله چې لیکوال خپله خبره تر وسه وسه په کمو کلمو کې وکړي او یوازې اساسي خبرو ته اشاره کافي وبولي، نو دغه سې لیکنې ته ممکن مینیمال ووایو. د مینیمالست لیکوال په لیکنه کې اسمونه تر وسه وسه لږ صفتونه او فعلونه تر وسه وسه لږ قیدونه لري. مینیمالست لیکوال ډېره تکیه په لوستونکي باندې کوي چې د ده له خورا کوټلې لیکنې لویه معنا واخلي. دغه سبک په وروستیو لسیزو کې ډېر پیروان پیدا کړي دي. الهام جمال زای یو هغه ځوان لیکوال دی چې په افغانستان کې د دغه سبک غوړولو ته مټې رانغښتې دي. الهام جمال زای د مینیمالیزم په باره کې وایي،
په پښتو کې خو نه پوهېږم که ورته وویلی شو چې لنډ لیکنه، مختصر لیکنه. تر کومه پورې چې ما لوستی دي تر اوسه پورې په نړیوالو ادبیاتو کې هم هغه چا چې په مینیمال په خپله په دغه سبک لیکنې کړي دي، مشخص تعریف زما هم چیرته نه دی په نظر شوی چې احتوا د کړی شي. خو د مختصر اخیستون لپاره، یعنی د موضوعاتو د درک لپاره، نه یوازې په ادب کې. مثلا مینیمالیزم لومړی ځل دغسې ویل کیږي چې انځورګرۍ او عکس اخیستنې ته راغلی دی. مینیمالیزم تر ډیره پورې دوهمې نړیوالې جګړې شاوخوا کې یو عکس چې تر ټولو ډیره محتوا ودرلودلی شي او تر ټولو ډیرې کیسې ولري، یو ډیر ساده عکس او ډیرې زیاتې
خبرې
ولري.
کېدای شي دغه تعبیر په ادبیاتو کې هم وکړو، تاسو هم دا ویل غواړئ. ښاغلی جمال صاحب، موږ په خپله ادب پیژندنه کې یوه اصطلاح لرو، ایجاز ورته وایو. ایجاز بیا د اتناب خلاف کلمه ده. اتناب د یو شي اوږدول دي او ایجاز یې راټولول دي. له ایجاز نه مطلب دای چې په لږ څه کې ډېر څه وویل سي، په لږو کلمو کې ډېرې خبرې وسي. دې ته ایجاز وایي. چې دغه مینیمالیزم اروپایي اصطلاح وه، زموږ له ایجاز نه په بنیادي طور څه فرق ولري؟
دلته به تقریبا یو څه د کلماتو د انتخاب قوت او هغه هنر چې وکولای شي په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې هغه احساسات چې د لیکدولو اړتیا یې ده هغه ټول احتوا هم کړای شي. په اجاز کې به هڅه وي، خو دا به التزام به نه وي چې حتما د په دومره محدودو کلمو کې وي. په مینیمالیزم کې، په مینیمالیزم کې تقریبا یو ډول اوس التزام دی چې تر ټولو په لږو ممکنه کلمو کې به هغه احساسات او هغه محتوا چې په پام کې ده یا یې اړتیا ده چې ولیږدول شي باید ولیږدول.
ما یو وخت حکایتونه به ورته وایم، داستانونه، کیسهګۍ، هر څه چې ورته وایه دا ترجمه کړي وو. هره کیسهګۍ به 50 کلمې، 60 کلمې دغسې وه، یعنی حدود معلوم و تر دې زیاتې نه وې. یعنی دغه هغه التزام دی چې تاسې ورته اشاره کوئ.
1960 کلونو راوروسته مینیمال لیکنه په ادبیاتو کې راغلې ده، ویل کېږي چې دیوید برلیوک په نامه باندې لیکوال و، هغه به د نندارتونونو د کتنې پر مهال دغه اصطلاح کاروله او بیا یې په خپلو لیکنو کې کارولې ده او له هماغه وخته رادود شوې هم ده. هغلته شارټ شارټ ستوري یا ډېره لنډه لنډه کیسه، چې وروسته فلاش فیکشن په انګلیسي کې هم تقریبا په یو ډول دمدغه نه راوتی دی. نورو ادبیاتو لکه عربي اقصوصا په فارسی کې داستانک لیکوالانو دود که مثال په فارسی که داستانک زینو کلی لیکوالانو لیکلی چی تر 50 کلمو با نزیاتی گی شون میار نده تاکل شوی. خب یو دول چی خپل لیکوالان فکر که یو دول پول رامنز تکرای شیده دیر معصیر لیکنو لپاره په اقصوص عربی جبه که ما دغسی چه ندی خپل مطالعه که زنه امر سرمخ شوی چی یو چانه دغسی واورمه چی دومره کلمه. پا انګلیسی ژبه کې په ټویټر فیکشن، دا ټویټر شبکه، اجتماعي شبکه ده، هلته ډېر فرصت دی دیده. هغه هلته بیا 150 ستوري ځایېږي په ټویټر کې.
هلته خو یو تخنیکي مجبوریت هم دی نو.
بلکل، هغه هلته په هغه قسم دود شوی او دغه کوم فیسټیوالونه هم چې جوړېږي تر ډېره پورې. مثلا ساډن فیکشن، ساډن فیکشن یعنی ناڅاپي، یو جمله راځي فقط یو جمله وي. مثلا د همنګوی هغه یو شوز فار سیل نیور، د پلور لپاره بوټونه چې څکله نه دی پښو شوي، دا هغه ساډن فیکشن دی. د فلاش فیکشن نه هم راټیټ شول ساډن فیکشن ته، یعنی یو څرک، یو وړه خبره تقریبا څو کلمې هم نه کېږي، شاید شپږ کلمې شي، توري نه کلمې. زما په شخصي نظر کې فرق کوو د مینیمال لیکنه، هغه به داوی چې په مینیمال لیکنه کې اوس هغه مینیمالستان یا هغه لیکوالان چې مینیمال لیکنه کوي، په تیره هم په داستانی ادب کې هغوی ځانونه یو ډول محدود ګڼي، یو ډول هغه پولې چې خپله دوی ځان ته رسم کړي دي په هغو کې ځانونه بند بولي. نو د اجاز که شاید پوله نه وي.
ښاغلی جمال صاحب، یو بل فکر هم سړی کولی شي، د اجاز بحث معمولا په جمله کې او مینیمالیزم چې تاسو یادوي هغه د ټولو لیکنې سره تعلق لري او یو ډول له ژانر سره هم تعلق لري. ګمان کوم دغسې فرق هم پکې راوستی سو که څنګه؟
بالکل، ایجاز کې شاید د زوائدو نه پرته لیکنه یا د اضافي تورو نه یا هڅه په لنډ لیکنه کې، خو په مینیمالیزم کې مثلا وایي چې رانده په کوټه کې ګرد چاپېره ناست دي، یو یې پورته شو او وی ویل زه نڅېږم لاسونه وپړکوئ. یعنی هغه احساسات چې د دغو کلمو شاته دي، لیکوال هر څوک چې دی دوی ځانونه بند بللی دي تر څو په دغو کلمو کې، په همدومره کلمو کې چې د اوس ما ولوستې، په همدغو کلمو کې دغه احساسات ولېږدوي خپل لوستونکي ته چې ړانده زړه غواړي چې رقص وګوري خو رقص نشي کتلی. نو هغه احساس چې دی غواړي لیکوال چې انتقال یې کړي، هغه په همدغو کلمو کې انتقالوي. یعنی دلته موږ نشو ویلی چې ده په جملو کې زواید کم کړي دي، ویلی شو چې ده ایجاز دی. دلته مجبور دی چې په همدغو کلمو کې بند پاتې شي، په همدغو پولو کې. پس فکر کوم چې مینیمالیزم یوه نوې اړتیا ده،
یعنی د نوې تمدن یوه نوې اړتیا ده. په دې نوې تمدن کې د وخت کمی دی، اوس د وخت کمی په وجه دغه د لارې د سر ډوډۍ هم دغه ساندویچ خیل چې دي دا خو سړی په منډه کې خوري، دغه ډوډۍ هم همداسې سوې له دې نوې تمدن سره او د وخت له کمی سره. اوس بیا دا د نړیوال جال فضا مختصر نویسی نور هم زیاته کړې ده. تاسو چې اړتیا ورته وایست، په دې دوو بنیادونو ورته وایست،
شاید یو څه د لمن پراخه هم وبللی شو. مثال د موضوعاتو، د اوسنیو نوو موضوعاتو شتون. یو وخت که شاید یو چاته دغه موضوع ډیره مهمه نه وه، یا به امکانات ظرفیتونه د دغه کیسې نه وو. سړی دی په سړک تیریږي او موټر راځي، دا سپینګیری سړی دی پر لارې تیریږي، مثلا یو تصویر دی، موټر یې وهي، د ده په لاس کې کڅوړه ده په هغه کې رومیان دی، پیاز دی او یوه ټوټه غوښه ده، دا سړی به کور ته روان وي، دا موټر وهي. شاید که شل کاله مخکې داستان لیکوال له دغې لارې تیریده، دا کیسه یې شاید نه وای لیکلې. خو اوس مینیمال لیکوال، یو مینیمالیست، شاید راشي کیسه ګۍ ولیکي چې مثلا د موټر د بریک له تیز غږ سره سړی پمځکه وغورځېده او رومیان او غوښه یې باد باد شول. شاید هغه ونه لري، کوم پیغام ونه لري د کیسه ګۍ یا د پیښه، خو یوه پیښه په یو چا باندې کتل کېدای شي یا په سترګو کتل کېدای شي. زه خپله ځینې وخت یو لنډ شی ولیکم، لاندې ورته ولیکم تجربه یا ورته ولیکم کنایه. په دغه فیسبوک کې د هشتګ یا په د نورو شبکو کې هشتګ شته دی چې یوه موضوع په هر څوک ولیکي، که په هماغه کلمه باندې هشتګ کې یو څوک ورشي، په هماغه کې ډیره مطالعه کولی شي. نو په هشتګ کې مبارزه ډیره مشهوره شوه، هر یو افغان یو شی به ولیکل او وره بغل المبارزه، مثلا هلته به د مبارزې په اړه ډیر نور پوسټونه هم ولوستل. یعنی دغه ظرفیتونه چې اوس رامنځته شوي دي، دغه امکانات، لا تقریبا ویلای شم چې له نویو موضوعاتو او له نویو اړتیاو سره، یعنی تر هغه پراخ بحث دی چې موږ فقط ویلای شو چې د وخت کم بود.
ښاغلی زمانځای، شاید یو بل علت هم سره ذکر کړی شي. په اوسنۍ زمانه کې زده کړه ډیره عامه شوې ده او کیفیت هم اوچت شوی دی. کله چې زده کړه اوچته وي، نو مخاطب په اصطلاح په نیمه خبره پوهیږي. آیا دغه د ذهني سویې اوچتوالی هم د مینیمالیزم لپاره زمینه نه ده برابره کړې؟
که یو وخت پخوا یو چا لیکلی وای چې که چا له شا خبرې درپسې کولې، په آینه کې ما ورګوره. یو تصویر دی، ما خپله تقریبا دوه ورځې وړاندې ما دا شی دا جمله مې په فیسبوک کې لیکلې وه. کله موټر کې سړی ناست وي، یو څوک شاته د سړی خپل غیبت کوي، نو حتی سړی باید کوشش وکړي په هغه شیشه کې له ورونه ګوري، ځکه چې هغه سړی له خپلې لارې چپولی شي. یعنې که یو څوک په چا پسې خبرې کوي او سړی په هغه خبرو پسې لاړ شي چې نه، ولې دا سړی دا خبره په ما کې کوي او یا زه دا تحقیق وکم. منظور مې دا دی چې د ځان جوړونې لپاره اوس تر بل هر وخت شاید د خلکو ډېر ورپام وي. که یو وخت کې پخوا چاته یو چا یو خبره کوله، زموږ په خپله ټولنه کې خبرې پې کوم، په نورو ټولنو کې نه، شاید ویلي وای چې نصیحت ما راته کوه یا نصیحت ته ډېر ضرورت نه لرم. خو اوس خلک په خپله اخته دي، هره ورځ په فیسبوک کې، په ټولنیزو شبکو کې سرچ کوي چې پلټنې کوي چې څه رقم مثلا وکولی شم په ټولنه کې محبوب اوسم، څه رقم کولی شم چې موفق اوسم. یعنی ستاسو خبره ده، د پوهې د ترلاسه کولو او د نړیوالو تجربو د خپلولو لپاره شاید دا هم یو ډېر غټ علت وي چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې یو غټ مفهوم واخیستلی شي او هغه د په ژوند کې تغییر راوستلی شي.
او ذهني سویه چې اوچته وي، په لږو کلمو کې ډېر څه اخیستل ممکن دي، خو که ذهني سویه ټیټه وي، که د معلوماتو سویه ټیټه وي، نو بیا به تشریح او توضیح ته ډېر ضرورت وي.
مینیمالیستان تقریبا تر ډیره پورې، چون ما دا تجربه درلودلې ده، د ستونزې سره مخ یو. په فیسبوک کې کله زه یو کیسهګۍ نشر کړم، په هغه کې شاید که 50% نه وي، خو ډېر 30% دا نظر راځي چې ښه، د دې معنا څه شوه. بیا ځینې وخت مجبور یم چې بیا ورته ولیکم چې دغه موضوع ده. خو اوس چې ګورم کله چې د کیسهګۍ عامې شولې یا دغه هغه ډېر شو، اوس کله چې دوی لولي ډېر زیات ورته لیواله دي او اوس آرام آرام ورسره بلدیږي، دا مشکل هم له منځه ځي.
ښاغلی جمال صاحب، په پښتو ادب کې په افغانستان کې د مینیمالیزم د سبک وضعیت څنګه ارزیابي کوي؟
کله چې په 2000 او 2001 کلونو کې، نه پخوا، هغه وخت چې ما لومړی ځل دا قسم لیکنې خپلو نورو لیکوالو لوستې وې، هغه وخت اغیز او دغه وخت اغیز جز زخپله هم تقریبا لیکمې، ما ته جواد دی او دا ما ته دا ښایي چې مونږ مینیمالیزم ته آرام آرام، یاد ارتیال مخه، یاد په طبیعي ډول د ورنږدې کېدو له مخې او یا د دغو شرایطو له مخې دغه طرف ته په ورنږدې کېدو یې د دغو هم په محتوا کې ډېر چټک بدلون راځي، هم یې په کمیت کې ډېر چټک بدلون راځي، او هم په هغه درک کې چې مونږ یې له دغه ډول لیکنو لرو. مهمه دا ده چې لیکوالان هم ډېر زیات شول. اوس ډېر خلک مینیمال لیکي، که داستان دی او که نور، حتی د لنډکیو شعرونو بحث دی. دا هم کولای شم چې یعنی دا مینیمالیزم هر برخه اوس تر خپل تاثیر لاندې درلودلې ده. د دې ورځ تر بلې تاثیر اغېز زیاتېدونکی دی، او زه یو علت هم په دې کې وینم چې ډېر خلک یوس لیکي په پښتو ادب کې. په تېره هم په ټولنیزو شبکو کې زه چې کوم هغه غبرګون چې ګورم ډېر مثبت دی، او ډېر په چټکۍ سره دا لمن یې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړم. پیسې توسئ.